السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه مخامنې خبری مجلې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان وایي معتبر استخباراتي معلومات ښیي چې هند راتلونکو څلورویشتو یا شپږ دیرشو ساعتونو په اوږدو کې پر پاکستان پوځي برید کوي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي هند دغه کار د هغې د دوی پټکو بې اساس ادعا له مخې کوي چې ویلي د پاکستان د کشمیر د تیر اونۍ په برید کې لاس لري. هندي چارواکو په دې اړه تر اوسه رسمي تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان د کشمیر د برید په ملاتړ تورن کړی وو او په دې تړاو خپل پوځ ته بشپړه عملیاتي ازادي ورکړې. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې په فاریاب او دایکنډي ولایتونو کې هم د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو پر خبرولو بندیز ولګول شو. دغه مرکز نن چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د اعلان سره د هغو ولایتونو شمیر چې دغه ډول تصویرونه پکې بند شوي ولسو ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له دې وړاندې ویلي وو چې دوی دغه بندیز په تدریج سره په ټول افغانستان کې پلي کوي. د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو بندیز د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د هغه قانون یو برخه ده چې تیر کال په اگست کې طالبانو اعلان او رسمي جریده کې خپور کړ. د یونما په ګډون غنو نړیوالو بشري او ادارو د طالبانو پر دغه قانون نیوکه کړي او له هغه غوښتنه چې لغوه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی اعلان وکړ چې د دوی او امریکایي استازو څلورم پړاو خبرې به د عمان په منځګړیتوب د راتلونکي شنبه په ورځ په روم کې ترسره شي. عراقچی نن له امریکا سره اټومي هوکړې ته رسیدو په اړه وویل کوم مشخص مهالویش نه دی مشخص شوی او په خبره یې د خرابونکو خبرو او وخت ضایع کېدو په لټه کې نه دی. د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې د تهران او واشنگټن ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه درې پړاوه خبرې شوې دي. او د اوکران پر خارکیف او دنیپرو ښارونو د روسیې په تازه هوایي بریدونو کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 15 نور ټپیان دي. اوکراینی چارواکو ویلي روسیې نن د اپریل په 1 پر دو ښارونو لسلو ډیر بې پیلوټ الوتکې بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې روسیې کې د روسیې ولسمشر اعلان وکړ چې د می په 8 او 9 به له اوکراین سره درې ورځنۍ اور بند کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي زرګونه افغانان له ایران او پاکستانه په زور د خطر خواته استول کیږي. ستانه شوی بیا سرګردانه ګرځي.
قسم در تکوم سی ما تخپل جای نه ده معلومه علاکی نو می زده ده نور مولا ک پستر گول دلای دل تک مخت کو را کړشی یا مخت لک جای را کړشی مثال سی مګه سکنات کراشی.
پاکستان ویلی هند به تر سبا پر دوی پوځی برید وکړي. خبرونه کې جزئیات درکو. غور کې وینجلی ل جبری واده څخه د تخت په هدف ځان وژنه کړ.
د یک شنبه په ورځ د ماسپښین درې بجې ولس دقیقې کور ته راغلل چې غي وهلې چې موږ ابده په زور وړو ابده چې دا وحشتناکه صحنه ولیده په ځانې پټرول واړول.
نور راپورونه هم شته. دا به هم واورئ چې د کتابونه پای ته ورسېده او کتاب پلورونکي وایي چې په تخفیف پکې وکول شو یو شمیر کتابونه وپلوري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یونیسیار په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دا کار به د افغانستان بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې چې له امله یې په افغانستان کې د بشري بحران د لا زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. بل لور ته افغانستان ته ستانه کړل شوي کسان سرګردانه دي او ډیری یې وایي چې سرپناه نه لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یونیسیار خبرداري ورکړې چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یونیسیار په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6,90,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیچسیار د خزو انجونو د برخلیک په اړه اندیښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکو ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیچسیار د ویان بابر بلوچ په حواله راغلی چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتک د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. یونیچسیار ویلي چې د ښځو نجونو سربیره په جیبي ډولستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپاله مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لا له وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمیر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپنا او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د سنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه ویستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپنا زمينه برابر شي.
نو دا خبره موږ لرو چې ورو کم ته دلته جای کور راکړ شي، نو ډیره مهرباني به ډیره ډیره مناله به ورو ولې په دې باندې چې دلته قسم د کلاول دی، قسم درته کوم چې ما ته خپل ځای نه ده معلومه، علاقه نوم یې زده ده نور مې ولا که په سترګو لیدلی. دلته که موږ ته کور راکړ شي یا موږ ته لږ ځای راکړ شي، مثال چې موږ سکونت پرې راشي، نو ډېره مناله به ډېره غټه غټه مهرباني به.
له ایرانه په جبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشتي ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور راوستلو را دي مرزي کړو او وستزيات ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوان یو او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمنجي چې موږ سره مرسته وسیز موږ سره ډیر ظلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو علي کمشنري د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیمه کې د سوواد درا وستلو لپاره د 2.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیچسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړي توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفې ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویلي چې د 2023 کال راهیسې افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي چې لامل یې د دې هېواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمیر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیچسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او با عزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هېوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیتوب له اصولو او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هېوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان نن سهار وویل چې دوی موثق استخباراتي اطلاعات ترلاسه کړي دي چې هند پلان لري په یو یا دو ورځو کې پر پاکستان برید وکړي. په دې ترڅ کې د اسوسییټډ پریس اجنس د راپور لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله ډزې تبادله شوې دي. د دغو دوه اټومي هیوادونو ترمنځ احتمالي جګړې ته ملګرو ملتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې او له نوي ډیلی او اسلام آباد څخه غوښتي چې له شخړو ډډه وکړي. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل نن په یو بیان کې وویل چې د کرای استخباراتي اطلاعاتو له مخې هند غواړي چې له څلور ویشتو تر شپږ دېر ساعتونو پورې پر پاکستان برید وکړي. ښاغلی تارل تیره شپه هم دا اندېښنه په دې ډول ښکاره کړې وه چې ویلي وو د هند تیری طبقاتي ځواب ورکړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د هند سر ریاست نریندرا مودي د سې شنبې په ورځ خپلو وسلوالو ځواکونو ته د پاکستان پر ضد د عملیاتو بشپړ واک ورکړ. د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دواړو هیوادونو له چارواکو سره په جلا جلا ټلیفوني تماسونو کې د جګړې پر مخنیوي ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دا جګړه به له تراژیدیو ډکې پایلې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره پر ټلیفون شغېدلې ده. چین هم د دوشنبه پر وسیله څرګنده کړه چې دواړه خواوې د لاسغمه کار واخلي. بل ورته د هند وو پوځي سرچینو نن رويټرز اژانس ته وویل په کشمیر کې هندي جګپوريو چارواکو اعتراض کړی دی چې د پاکستان له لوري پرته له څه دلیله د دوی پخوا ډزې کیږي. هندي پوځي چارواکي وایي چې تیره شپه شپږمه پرله پسې شپه وه چې له پاکستاني ځواکونو سره د کشمیر د لاین آف کنټرول په اوږدو ډزې تبادله کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار بیا ویلي دي چې دوی به لومړی پر هند برید ونه کړي. د هند او پاکستان ترمنځ چې دواړه اټومي وسیلې لري تاو تریخواله وروسته تر دې زیات شو چې تیره اونۍ د اپریل په 22مه د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې وسلوالو شپږ ویشت سیلانیان ووشل. نوی ډیلی تور پورې کړی دی چې په دې حمله کې پاکستان لاس لري او پاکستان دا تور رد کړی دی. ویلي دي چې د دې پیښې بې پرې تحقیقات دي وشي. پاکستانی رسنیو نن له هند سره پولې ته په نږدې سیمو کې د ټانکونو توپخانې او پلیو ځواکونو د تمریناتو خبر ورکړ. د پوځي سرچینو په وینا دا تمرینات سیالکوټ، شکرګړ، ظفروال او ناروال په سیمو کې ترسره شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
تاسو آزادی رادیو اوریدونکو د مهال کولای شئ ک تاسو په افغانستان کې انټرنیټ لري په انډراید یا سامسنګ ټلیفونونو کې مو د پلی سٹور په ځای کې آزادی رادیو ژوندۍ نشرات ولټوي. حالت د آزادی رادیو اپلیکیشن تاسو پیدا کولای شئ، هغه مو په خپل موبایلونو کې نصب کړئ. بیا به نو تاسو په یو ساده کلیک سره په ډیر کم انټرنیټ آزادی رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. په غور ولایت کې د عبدی په نوم یو شل کلن انجلۍ له جبري وادنه د خلاصون لپاره ځان وژنه کړې ده. د عبدی د کورنۍ یو شمیر غړو آزادی رادیو ته ویل چې دا پیښه د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د ولایت په تایوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دوی د ادعا له مخې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور یرغل وروړ او هڅه یې کوله چې عابده په زور له ځان سره یوسي. د ښځو د حقونو یو شمیر بنسټونو په ټولنیزو رسنیو کې دغه پیښه غندلې او په دې اړه یې په بېلابېلو اعلامیو کې د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دغه پیښې عاملین محاکمه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د شلکلنې عابدی چې روانه ونه یک شنبه د اپریل په 28مه د طالبانو له یو غړي سره د جبري وادنه د خلاصون په هدف ځان ته ور واچوه د کورنۍ یو غړي ده. دا پیښه د غور د تیوره ولسوالۍ په درزاب نیلي کلي کې رامنځته شوې. عابدی یوې نږدې خپلوانې د نوم د نه ښودو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو طالبانو یو مشر عجی محمد رحماني غوښتل چې عابده د هغې له خوښې پرته خپل ورور محمد عظیم ته په نکاح کړي.
د یکشنبې په ورځ د ماسپښین درې بجې ولس دقیقې کور ته راغلل. د عابدې پلار او ورور یې ځان سره جومات ته یوړل او هلته یې بندیان کړ. موبایلونه، پیسې او نور هر څه چې په جیبونو کې لرل ترې واخیستل. د عابدې دوی کور ته تقریبا شل کسه وسله وار راغلي وو او خونو سرونو ته ختلی وو او چیغې وهلې چې موږ عابده په زور وړو. عابده چې دا وحشتناکه صحنه ولیده په ځان یې پټرول واړول او ځان ته یې اور واچوه. طالبانو هیڅ غبرګون ونه ښوده او یوازې سایلې کوه او چاته اجازه هم نه ورکوله چې اور مړ کړي. له شلو دقیقو وروسته یې ورته پلار خوشې کړو. وروسته خلک راغلل چې عابده وژغوري خو له بده مرغه هغه مړه شوې وه.
نوموړي وایي له پیښې سمو د مخکې حاجي محمد رحماني د کندهار استیناف محکمې ته تللې او ادعا یې کړې وه چې عابده د ورور محمد عظیم رحماني په نکاح کې ده، خو په خبره یې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره هیڅ ډول سند وړاندې نه شو کړی. د هغې په خبره په کندهار کې د طالبانو محکمې امر کړی و چې باید په دې قضیه کې د عابده او د هغې د کورنۍ پورې کار ونه لرل شي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوی ویډیو کې ښودل کیږي چې یو ډل خلک د عابده د ژغورلو هڅه کوي خو نه توانیږي او بالاخره عابده مړه کیږي. دې پیښې پراخ غبرګونونه هم راپارولي او یو شمېر معترضو مېرمنو او د بشري حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه پیل کړي. دغه پیښې غندلې او د عابدی لپاره یې د عدالت غوښتنه کړي.
عابده دختر افغان قربانی نکاح اجباری شد و خود را آتش زد.
د ښځو د حقونو فعال او د ازادۍ په لور د افغان ښځو د تحریک غړي سکینی خالقی ازادي راډیو ته وویل:
من به عنوان بخشی از مردم رنج کشیده
د وکړې د افغان په توګه له ټولو انسانانو د بشری حقونو له بنسټونو ملګرو ملتونو او بيدارو وشتنونو غواړم چې دا جنایت هیر نکړي. موږ عدالت غواړو. موږ غواړو چې ټول کورنۍ تاریخوالي چل عمل ایز مونږونه سنورجنې تړکیږي پاتور رسیدي
مهر خلاصي زده شوه.
دغه پیښه چې په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبان تل ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تضمین کړي او دا چې په تیرو دریو کلونو کې د 15,000 جبري ودونو مخه نیولې. په 2021 کال کې واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو چارو د وزارت په ګډون د ښځو بیلابیل ملاتړ بنسټونه او له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې حقوقي ادارې وتړل شوې چې له امله اوس مهال له تاوتریخوالي سره مخ ښځې د خپل غږ برسولو او عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د راپورونو له مخې دغه وضعیت په افغانستان کې د ښځو وضعیت او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ویره زیاته کړې ده.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 سمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي دروای چې دروان کال پوري میاشت کې د خوراکي توکو په بایو کې 1.9% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل 4 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی 12.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بایو کې راغلی دی، او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سربیره پر دې وارد مخه له اقتصادي ناورین سره مخ دي او د خوراکي بایو د خوراکي توکو د بایو د لوړېدو له کبله کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوراکي موادو په بایو کې دا لوړوالی په داسې حال کې راغلی چې کابل او د افغانستان نورو ګڼو ولایتونو ته لزګونه زره کډوال له ایران او پاکستان راغلي دي او په دغه ولایتونو کې د ستونزو یادونه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ولنته په بازار کې 1500 او تر 1700 پورې قیمت لري، همداسې که غوړی او ګوري که نور خوراکي مواد ګران شوی دي.
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم وایي په داسې حال کې چې وار له مخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکېچان دی، په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت زیاتې سوې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي او اقتصادي مشکلات زیات وي، یو بوجي وړل ته په بازار کې 1500 او تر 1700 پورې قیمت لري، همداسې که غوړی او ګوري که نور خوراکي مواد نو تبان ګران شوی دي. او موږ زیات اندېښنه ځکه یو دغه ته چې بیروزګاره یو، نو د دغه وجه نه موږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شو.
خو یوازې کابل خاریان نه، بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکو هم له تیرې وی میاسي راهیسې د خوراکي توکو د بایو لوړوالی په ځانګړې توګه بیواسلو او د ډیرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملامتون کې بولی. د زابل ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وسنۍ وختو کې اقتصادي ستونزې به ډېرې سي، د اقتصاد په صفر کې ضرب دي. چې مواري وايي ټول خلک به د دې توان نه لري، ځکه ډېر خلک چې د ماشام په جوړې
د افغانان داسې وخت له دې عمله اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وری میاشت کې د خوراکي توکو په بایو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل 24 په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 12.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بایو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بایو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% یې د جامو او البسې شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بایو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وری میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجۍ وړو بیه اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1400 تر 1380 افغانۍ و یو درې کیلوئی ټیم غوړی 1000 افغانۍ او مخ کې 980 افغانۍ و د غراس یو منبره و 300 افغانۍ او مخ کې 380 افغانۍ و په افغانستان کې داسې وخت خوراکي توکو د بایو د لوړېدو خبره کیږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بیکارۍ او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمیدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ شي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو وړاندې به واورئ چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC له یو شمیر روغتونونو سره د افغانستان په خوست او پکتیا کې مرسته کړې ده، خو اوس راځو دې ته چې په کابل او ولایتونو کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول چې خپل یو شمیر کتابونه وپلوري، خو یو شمیر کتاب پلورونکي وایي چې اقتصادي ستونزو د پخوا پرتله د کتابونو پر بازار اغیز کړی دی. لوړاندې په افغانستان کې د کتابونو ولمنځل شو او نن د کتاب د اونۍ وروستۍ ورځ وه. دا چې په افغانستان کې د کتاب بازار اوس څه ډول د کتاب پلورونکي په دې اړه څه وایي او د کتاب مینوال په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
په دې مناسبت په کابل او ولایتو کې مختلف کتاب پلورنځیو تخفیف اعلان کړی و، حتی 10% شل فیصده 10%
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب زیرک و خغری زیرک ازادي راډیو ته وویل دوی هم د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شو خپل یو شمیر کتابونه وپلوري.
موږ هم کتاب دیوونه لپاره د کتاب دیورې په خاطر تخفیف وړاندې کړو. په دوه ورځو کې نسبت تر نورو ورځو کتاب پلور زیات ول، خلک ډیر راتلل.
د اپریل د 20مې نیټه د کتاب نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د ښه پلور په موخه له دې نیټې نیولې تر یوې اونۍ پورې د کتاب د اونۍ په توګه لمانځي او په دې ورځو کې د کتاب مینوالو او اخیستونکو ته ځانګړی تخفیف ورکوي. که څه هم ښاغلی زیرک وایي په دې ورځو کې د کتابونو د پلور بازار ښه و، خو ځینې نور کتاب پلورونکي په ټوله کې د پخوا په پرتله سوړ بولي او لامل یې هم د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. ننګرهار کې د مومن کتاب پلورنځي مسؤل نجیب مومن ازادي راډیو ته وویل
بس کتابونو بازار خو د پخوا پر طلب خو کمزور دی. عمومي علت یې بدارې چې د اقتصاد د خلکو خراب دی، نو امید شته چې ان شاء الله خوش اوس خو به دغه عمومي کتابونه دا یو څه بازار لري او یو هغه کتاب چې تدریسي مونږ ورته وایو هغه باجنی خرسيږي هغه خدي.
د کتابونو یو شمیر مینوال هم دا خبره مانی چې اقتصادي ستونزو له کتاب لري کړی دي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو حمید حکیمی وایي خوشی نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونه شول کړای چې د کتاب دونه په مناسبت د کتاب پلورونکو له خوا ځانګړي تخفیف استفاده وکړي.
په ډېر تاسف سره ویلای شم چې ما د مطالعې لپاره هیڅ یو کتاب ونه خستلو. دا په دې معنی نه ده چې زه د کتاب دی ویلو سره علاقه نه لرم، نه علاقه ورسره لرم ډیره زیاته لمخ کنه، مګم اقتصادي وضعیت خراب دی او بیروزګاری او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. نو هغه څه چې پیدا کیو و اله د خپل فامیل د کور خرڅ تریپورا کیو مختلف شی نه اضافه کیږي چې موږ په غیب باندې کتاب واخلو او مطالعه وکړو.
د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د طالبان حکومت له خوا د ځینو کتابونو په پلور بندیز او له شپږم ټولګي پورته د نجونو بس زده کړو محدودیت هم په افغانستان کې د کتاب بازار سوړ کړی دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له کتابتونونو شاوخوا 400 کتابونه ټول کړي او ویلي دي چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې دغه کتابونو یو شمېر لیکوالو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړی و. طالبانو دا هم ویلي وو چې دا بهیر به وغځوي. په کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مدرسو په زیاتېدو سره اوس د اسلامي کتابونو پلور د ښوونځیو او پوهنتونونو د کتابونو په پرتله ډېر شوی دی. دی وایي عام کتابونه هم مصریر نه خرڅېږي او نه هیلی دی چې خلک مطالعې سره بې علاقې شوي دي. د یادونه ده چې د طالبان حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه مخکې له ښوونیز مرکزونو څخه د هغو کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقې سره په ټکر کې دي، چې دا څرګندونې د یو شمېر شیعه مذهب علماو او د زده کړو د برخې د فعالانو له غبرګونونو سره هم مل وې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، ازادي راډیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 سپو او د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په بیلابیلو منځنۍ سپو د لاسرسي وړ ده. د ازادي راډیو مینوالو ته نوې زیری دادی چې دوی کولی سي په انډراید ټلیفونونو کې د محل د ازادي راډیو د ژوندۍ خبرونو اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د ژوندیو اپلیکیشن د پیدا کولو لپاره د خپل موبایل ټلیفون، البته د زیرک ټلیفون چې سامسنګ یا اندروید وي، پلی ستور ته ورشي. هلته ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه ولیکي. هلته تاسو ته یو اپلیکیشن ښکاري، هغه ډاونلوډ کړئ او تاسو په ساده کلیک په ډیر کم انټرنیټ سره ازادي راډیو اورئ. د دې خبرونه وروستۍ راپور راخلو، هغه د خوست او پکتیا کې د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC لخوا د دوه ولایتي روغتونونو په ګډون د یادو ولایتونو د ولسوالیو او لرې پرتو له نیو نوي روغتیايي مرکزونو او کلینیکونو سره د شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ په ارزښت د درملو او روغتیايي وسایلو مرسته شوه. د دې موضوع تفصيل له نجيب الله الوخيله.
په خوست او پکتیا کې د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC د خوست ولایتي روغتون او د دې ولایت یو سرویخت روغتیایي مرکزونو، همدارنګ د پکتیا حوزوي روغتون او د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو لشپاک سرویخت روغتیایي مرکزونو سره د وش په تقلمه بیلابیلو درملو او یو شمېر روغتیایي وسایلو مرسته وکړه. د خوست او پکتیا په ګډون د افغانستان ډیری روغتیایي مرکزونه او لوی روغتونونه د ډاکترانو، درملو او نورو وسایلو لپاره د نړیوالو مؤسساتو لخوا تمویلیږي، خو یو څو حکومتي امکانات هم لري. په خوست کې د هیلت نیټ موسسې مشر ډاکټر سید انور مشال رادیو ته وویل:
لکه تاسو چې دلته وینئ، IRC موسسې طرفه هیلت نیټ ته د 6.6 میلیون افغانۍ په ارزښت سره اوښ په تمه کلمه د وو ورکړې شوې ده، چې دغه د وو موږ د خوست ټولو کلینیکونو او شپخانو ته توزیع کوو او لیبلونه په لګولې دي. هر کلینیک او شپخانې برخه هم تعین کړې ده. علاوه د دینه چې کومه بودیجه موږ په خپل لغه کې د کلینیکو د شپخانې لپاره لرو، اضافي نوره ډونیشن هم موږ موسسې سره کیږي او موږ کلینیکو شپخانې ته رسوو.
په همدې توګه د ولسوالیو او لرو پرتو سیمو روغتیا پالان هم د دوا درملو او وسایلو دا ډول مرستې اړینې بولي. وایي ناروغان د اقتصادي کمزورتیا له کبله تر خاره نشي تللی او دوی په ولسوالیو کې هم دومره امکانات نه لري چې د ناروغانو درملنه ورباندې وشي. د تڼۍ ولسوالۍ د یو روغتیايي کلینیک روغتیاپال رحمان الله وایي:
ډېر اړینه ده، ځکه چې خلک مراجعه نشي کړی چې یا به زور ته لوړ شي یا شپخانې ته لوړ شي، یا کوم خلک اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی چې نشي کړی چې دوی په شخصي لګښت دوایي وخلي. نو دا ډېر اړین دی چې موږ سره همکاري وشي، چې نرم موسسې وي که ستما وي چې موږ سره همکاري وشي بهتره ده.
په همدې توګه د پکتیا قومي مخور وایي په روغتونونو کې شته امکانات او دوا درمل د دواړو ولایتونو د نفوسو په پرتله لږ دي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې لوی او وړ روغتیایي مرکزونه له هر اړخه اکمال او تجهیز کړي. د پکتیا یو قومي مخور حاجی محمد آغا وویل:
د پکتیا خلک ټول غالب خلک دي، اته داس خلک دي 40 روپۍ د موټر نه لري تر شپخانه پرې راسي. مخکې به د ولسوالیګانو نه چې خلک راتلی خو ډېر به وو، جنگونه به وو، ډېر به نه سره راتلی. اوس له خوست راځي، له پکتیکا نه راځي، له غزنی نه راځي، دلته بستر هم ډېر ده، مریضان هم ډېر ده. په حقیقت سره
مخکې د انقلاب په وخت کې دلته د پکتیا خلک ټول څلور لکه نفوس هغه شمیرلی و چې کله دینه چې موږ اووه کاله مخکې دا سرشمیرنه وکړه دلته دقیق په ټولو پکتیا کې دولس لکه نفر و دلته.
په خوست، پکتیا، کونړ او لغمان کې داسې مهال د آی آر سي یا ژغورنې د نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ د دوا درملو او نورو توکو مرسته کیږي چې څو ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله ښایي د روان کال تر پایه د افغانستان لله سلنه زیات اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخه شي.